د نړیوال اقتصاد کارپو خغل شو ابراهیم سره نن حقیقت څه د خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. ابراهیم صاحب خره غلا آزادی رادیو ته طالبانو لخوا د یو شمیر بندرونو د نیول کېدو وروسته هلته د وضعیت په اړه اساسي معلومات څه دي؟
هغه څه چې معلومات چې ما په لاس کې دي، یو شمیر بندرونه چې طالبانو لاسته ورسېدلي دي، په هغه کې ځانګړي ډول ووایو اسلام پلا بندر او بند قندار بندر، دغه دوه هغه مهم بندرونه دي چې ډېره زیاته علاقه ورته باندې کېږي. خو زما د معلوماتو پر اساس له دې نه وروسته چې دا بندرونه طالبان په لاس لوېدلي دي، نو راکړه ورکړه ډېره زیات راکمه شوې ده، ځکه چې تجار هم ډاډ ته اړتیا لري چې هغه په یو بندر باندې خپل مال راړي، نو هغه باید ډاډمن اوسي چې د ده مال خپل ځای ته بېل کوم تشویش را رسېږي. ما چول د طالبانو په سیستم باندې د دوی په هغه مدیریت باندې لاپانشته دی، نو د هغې له کبله د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه مونږ د موسی قلعه هرات کې د موسی قلعه بندر ووایو، او که په قندار کې د سپین بولدک یا چمن سپین بولدک بندر که ورته ووایو، په ده باندې د پام وړ کموالی راغلی دی.
اوس بې له شکه کله چې بندر یا د راکړې ورکړې یو مهم هغه بدلون ځای که ورته ووایو د طالبانو لاسته لوېږي، حتماً هلته د عوایدو مسله هم داسې ده چې طالبان به یې راټولوي. اوس دا بیا پټوله کې د حکومت پر عوایدو باندې څومره اغېز لرلی شي؟
پټوله کې حکومت ته چې څومره زیان رسېږي د عواید له لاسه ورکولو له نگانه، طالبانو ته دومره عواید نشته. دا 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 بندر حکومت سره نو دلته تجارتي راکړه ورکړې، تجارتي راکړه ورکړې کې تبدیل خبر ده چې هلته عواید راټولېږي. دا بندرونه بیا طالبانو لاس ته لوېږي، نو هغه نه وروسته دلته راکړه ورکړه راکمېږي، نو د هغه پایله دا کېږي چې بل آخر په دغه بندرونو کې حکومت عواید له لاسه ورکوي. نو اړینه نه ده چې همدومره عواید طالبانو لاس ته وغورځېږي، بلکې هغوی ته هم ده چې د پام وړ چې په لاس نه ورځي. نو لوی توپیر هم دا دی چې بې له شکه د حکومت عواید ته ضربه رسېږي. که موږ وګورو 2000 کال خو کورونایي وضعیت و نورمال حالت که موږ وګورو 2019 کال کې، نو د ګمرکاتو د عوایدو د دولت شاوخوا 200 میلیارده افغانیو یا لږ یا ډېر کې د ګمرکاتو د عوایدو ونډه تقریبا 9 میلیارده افغانۍ فقط د ګمرکاتو عواید دي چې هغه حکومت راټول کړي دي. نو بې له شکه کله چې دغه لوی بندرونه مثلا د اسلام قلعه بندر چې په 2019 کال کې تقریبا 18 میلیارده افغانۍ عواید راټول شوي، همداراز قندار بندر نه 11 میلیارده افغانۍ راټول شوي، نو بې له شکه چې په دې عوایدو دغه عواید چې کله حکومت له لاسه ورکوي په مجموع کې عواید باندې منفي اغېز راځي. خو دا په دې معنی نه ده چې دغه 18 میلیارده افغانۍ چې حکومت هرات موسی قلعه په بندر کې له لاسه ورکوي دا طالبانو لاسه غورځېږي، ځکه چې تجارتي راکړه ورکړه چې کله راکمه شي نو بیا هلته
حکومت د نړیوالې ټولنې سره دا ژمنه کړې ده چې خپل عواید به پورته وي او کال در کاله به هغه اقتصادي رکود چې زموږ دی هغه به مخکې، البته مخ په زوړ په ځای به مخکې په پورته روان وي. که چېرې د حکومت عواید راټیټېږي دا څومره د خطر زنګ دی او هغه ژمنو باندې څومره منفي اغېز کوي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ځان بساینې لپاره کړي؟
دغه په تعقیب د 2000 کال کې اور بیا دا ژمنې وکړي. هغه د نورمال وضعیت لپاره ویلې پاره کې د کورونا 2014 کال کې کورونا پیژنې نه وشو. اوس مهال افغانستان یو بیړني حالت کې دی چې یو خوا ته امنیتي وضعیت خراب ده، بل خوا ته کورونا سره لاس او ګرېوان دی. نو که په دې وضعیت کې نړیواله ټولنه هم په دې پلان جوړي کې او پلان په اساس باندې مخکې ټاکل کېږي، د هغه دپاره وضعیت شفافېږي چې باید وضعیت یو دوه درې تر درې باید په خپل ځای وي. مثلا څنګه چې د امنیت په وضعیت کې ښه چې خوالی را شي، همداراز کورونا کنټرول شي، همداراز تجارتي راکړه ورکړه زیاتې شي، نو دا شرایط ښودل کېږي، دا ورته مخکې ټاکل کېږي. خو کله چې دا شرایط بدلېږي نو هغه موخې بیا نه ترلاسه کېږي، نو نړیوالې ټولنې فشار به پاته. البته دغه اوسنی وضعیت چې کله خرابېږي نو دې سره په اقتصادي وضعیت باندې فوق العاده منفي اغېز راځي چې بیکاري لوړېږي، د سره په بېوزلۍ کچه لوړېږي، بالخصوص کله چې خلک بېلابېلو ولایتونو نه بېځایه کېږي او بیا نورو ولایتونو ته سفر کوي. د سره د نړیوالې ټولنې فشار به په موږ باندې ځکه نه وي چې زموږ وضعیت یو بیړنی حالت دی، په دې کې داسې احتمال هم شته دی چې نړیوال سازمانونه موږ سره لا زیاتې مرستې وکړي تر څو وضعیت
افغانستان تازه د خپل ګوندیانو په ځانګړي ډول د هغو ګوندیانو سره چې اقتصادي راکړه ورکړه موږ سره زیاته کړه، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، د منځنۍ آسیا یو شمېر نور هېوادونه یادولای شم چې په افغانستان د یو اقتصادي شریک په توګه باندې باور کاوه او دې ته رسېدلي وو چې افغانستان د آسیا د څلور لارې په توګه باندې مطرح دی او کولای شي چې نورو هېوادونو ته هم د دوی په اقتصادي راکړه ورکړه باندې مثبت اغېز وکولی شي. اوس که چیرې دا باور زیانمنېږي، د افغانستان لپاره به څومره زیان واوسي او همدارنګه له دې هېوادونو سره به زموږ په اقتصادي اړیکو باندې منفي اغېز ولري؟
افغانستان او د سیمې هېوادونه یو بل باندې تکیه دي چې افغانستان کې سولې وي نو افغانستان سره او افغانستان له لارې به تجارت کېږي. مثلا ازبکستان او پاکستان خپلو کې سره تازه قرارداد امضا کړی چې د هغې له مخې به پاکستان اجازه ورکړي ازبکستان مالونو ته چې د کراچۍ بندر له لارې نه صادرات وکړي نورې نړۍ ته، نورې نړۍ ته دې پر ځای چې دوی افغانستان او ځان له لارې نه بندر عباس له لارې وکړي چې افغانستان کی وضعیت صحیح نو افغانستان تازهستان راکړه ورکړه او همدار افغانستان له لارې به د دوی راکړه ورکړه پراختیا مومي. مرکزي آسیا هېوادونو دپاره افغانستان د تقاضې شت لري، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان. افغانستان له لارې نه بالخصوص تاجکستان او ازبکستان تجارت کوي، نو دا ده چې ایران له لارې نه د دوی چې کوم تجارت روان دی په دې به فوق العاده منفي اغېز واردی کی. همداراز که پاکستان دا خوبونه ګوري چې دوی به مرکزي آسیا هېوادونو تجارت لري چې شاوخوا 200 میلیارد ډالرو بازار دی او مارکیټ دی او دلته به دوی راکړه ورکړه او اقتصادي فعالیت افغانستان کې سونه نه او دا وضعیت په تکل باندې دوام وکړو نو بیا هم دوی ته مشکلات نه دی چې دولتیز تجارت چې کله وګورو مثلا د پاکستان او افغانستان کله چې افغانستان کې جنګي وضعیت دی نو تر دې خبره ده چې د پاکستان نه به د میوو او بعضې نورو توکو ساتر واردات نه کېږي چې دې سره دولتیز تجارت باندې ډېر منفي اغېز واردېږي. نو په ټوله کې د افغانستان په سوله کې د سیمې د هېوادونو سوله ده، همداراز د افغانستان په ګډوډۍ کې دوی هم تاوان وکړي.
کله چې د سوداګرۍ نه غږېږو حتماً یو بل فاکتور هم دلته رامخته کېږي، هغه د سوداګر دی. د نامنۍ او د دې ډول وضعیت اغېز پر سوداګر باندې څومره کېدای شي او هغه ته دا فکر پیدا کولای شي چې په یوې بلې بدیلې لارې باندې فکر وکړي؟ شاید دا بدیله لاره خدای مکړه له افغانستان د پانګې فرار وي.
چې په اوسني شرایطو کې خو تجار بیچاره خو مجبور دی. مثلا یو څه د تیرو شلو کالو کې چې په شتاد کې زمونږ تجار کار کړی په شکه دومره چینشوی او تربیشوی دی چې پرتلی دومره ستونزو دوی بیا هم خپل هغه اقتصادي راکړه ورکړه خپله او خپله پانګه په دې هېواد کې ساتلې ده. بېله شکه چې ګڼ شمېر تجارانو په هېواد خوشې کړی، خو دا دی چې دوی شرکتونه او د دوی هغه دفترونه لا هم په افغانستان کې شته دي. نو بېله شکه په مجموع کې کله چې زمونږ دغه په ولایتونو کې کله جګړې نو هغه توکي چې موږ د نړۍ د ګوټ ګوټ نه چې شاوخوا موږ هر کال شپږ لیارد دالو واردات چې موږ لرو، طبیعي خبره ده چې په هغه کې ګڼ شمېر توکي دي چې هغه اوس نه واردېږي. په مجموع کې هغه واردات زموږ راکمېږي چې دې سره به تجارانو د پاره د هغه ګټه او هم حکومت لپاره چې کومه وایي چې په هغه باندې منفي اغېز پاتې کېږي. دغه وروستي حرکتونه چې پیل شوي دي ترڅنګ او د ترشا هغه سیاسي ماچبه شته ده چې د هغې له کبله موږ یو وار بیا په پاکستان پاکستان چې څومره پاکستان باندې خپله تکیه موږ کمه کړې وه بېرته هغه پیل شوی ده. نو مهمه دا ده چې که موږ کندهار او هرات ترمنځ یو اقتصادي نگاهنه کوي، موږ یو لومړیتوب ورکړو چې کوم بندر باید بېرته حکومت لاسته وغورځي. هغه دپاره مهمه ده چې بندر حکومت لاسته وغورځېږي تر څو که سبا د دغه نقطې نه د دغه بندرونو د نقطې نه زموږ ګاونډي هېوادونه ګټه پورته کوي نو د ایران له لارې نه زمنګ راکړه ورکړه ونه درې کې زمنګ د پاره هم د اجرات هم واردات هم دوړل شي او هم ترانزیت تجارت برخه کې مونږ ته ستونزې پیښې نه شو، اقتصاد سقوط سره مخ نه
شو. افغانستان تازه په یوې څلور لارې بدل شوی دی، او په یوې لارې باندې تقریبا یا کوایو تر یو حده پورې اتکا پای ته رسیدلې. جمهور رئیس په دې وروستیو کې دا خبره یاده کړه چې طالبان باید د دې ژمنه وکړي چې افغانستان بیا په یوې لارې نه بدلی. خو هغه ټکی ده چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، اوس یوې رایا اندېښنه له دې څومره ډېره ده چې افغانستان یو ځل بیا په یوې لارې ته محتاج نه شي یا له یوې څلور لارې په یوې لارې بدل نه شي.
دغه نوین نسیجې کې چې کله مرکزي آسیا هېوادونه د روسیې نه د شوروي اتحاد نه صحیح سلاکار کمه هغه نه چې کله دا شو، نو د 2001 کال پورې دې سره بدبختۍ سره ځکه موږ چې د دې لپاره چې کوم نړۍ کتره لړۍ په کومه افغانستان او افغانستان تجارت هم صادرات هم واردات نو کله چې افغانستان کې کچیر دا نظام سقوط کړي نو دا به نه خدای ناخواسته نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هېوادونو دپاره به ډېره لویه ستونزه رامنځته کړي. نو مهمه دلته دا ده چې کچیر دا وضعیت دوام مومي نو دا به نه د افغانستان بدلون راغلی کورونا په جریان کې په ټوله نړۍ کې خوراکي توکو ستونزه جوړه شوه. ازبکستان زموږ تجارانو وکولای شو چې سره د دې کورونایي وضعیت وړي اوړه او باجې نور اساسي توکي هغه راورسي. نو پخوا به دا زموږ ټوله تکیه په پاکستان باندې وه، او دې نقطې نه به هم دي هم اقتصادي ته پورته کول او هم د فشار الې په توګه کار کوو. نو مهمه دلته دا ده چې موږ دا بېلابېلې لارې خپل ځان لپاره خلاصې کړو، بالخصوص د حیرتان بندر باید سوق العاده حکومت په لاس کې او د مستقلا بندر په هرات کې دا زر تر زره موږ ترلاسه کړو. نو دا ده چې دې ته په انګلیسي اصطلاح کې چوکینګ پوینټ وایو، چې یعنې سا بندول دی او چا نو زموږ د تجارت سا نه بندېږي.
د دې په خاطر باندې چې وضعیت په سم ډول باندې مدیریت شي او د افغانستان اقتصادي ثبات وساتلی شو، حکومت باید هغه لومړیتوبونه په دې برخه کې څه وټاکي؟
په اول قدم کې تجار ته ډاډ ورکړل شي د هغه مال د هغه ژوند باید خوندي وساتلی شي، بالخصوص په هغه ځایونو کې چې جګړه روانه ده. بل دا دی چې دولتي ادارو په برخورد کې باید فوق العاده بدلون راشي. زما هدف دا دی چې موږ تاسو شاهد یو چې بېله شکه په بعضې اداراتو کې مشکل شته د افغانستان. بل خواته مهمه دا ده چې هغه اساسي توکي د ژوند اساسي توکي د بالخصوص خوراکي توادي بالخصوص ونګ مواد د دې اکمالاتو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي، تر څو ډېر په اسانۍ سره موږ وکولی شو اکمالات تضمین کړو. همداراز ځپاندي بندرونه چې لا هم حکومت پلاش کې د دې لپاره اړتیا دي ته چې دا د بندرونو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي، بالخصوص هغه بندرونه چې د طالبانو پلاش کې دي هغه ته نه بیرته راوګرځي، او هغه بندرونه چې لا حکومت سره دي د دوی د امنیت